او دیرش دقیقی دی قدرمان آوریدون کو در خبرونه پا دوام که دی ازادی رادیو دی اونیز باز دی آوریدو لپار رسرا و سی خوداش با فریبا ظاهر تاوک شی چی دی خبرونو لندیز آوروی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستي او پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې راغلی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. په خوست ولایت کې پر یو کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل سوي او یو تن ټپي دی. د خوست والیوان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېر ورځ د اسماعیل خیلو او مندوزي ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. د نوموړي په خبره په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه د برید علت نه دی معلوم. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. ډېری اروپایي هیوادونه په یوه بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا کار کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې سوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې تبصرې او نظریه د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم د مسنجر له لارې له ازادۍ راډیو او اوریدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادۍ راډیو او د هم د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوې چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خلو رژیم یې اشتراو ورسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوې دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې پورستۍ یو میاش کې په لمونسکونکو ملا امامانو د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوې دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوې ډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې ل خپل دوه قدرمنو ملمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاتشا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلی بحث ته زپایل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښی ودی چې په یو ډول د ټولنې د رفاه او هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړي، ول د دې ډول قشر په نخښ کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خبرونه اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسنی نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش د دې څخه په ویره کې دي. فیلن تاسو خبر یاست افغانستان د اوسنی نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسنی نظام دغه باره اسلامي رنګ ترګرو لپاره د غمولو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوانه په پر میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دې په خلاف باک پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر له دې څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوه دینی منطق نه لري، او دا څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو په ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار واري کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېد شتون ولري چې دوی لپاره خنډ ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښایي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په غو کې وظیف ته تاسو په لوی خارونو یا په بيزو باندې به تاسو عملې نه کوي. نو د دې خاطر چې دوی خپل عملې هم جاری وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسي دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یو برخه چسپکی مینونه دي چې د دولتي پمپو موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خخوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی د هغه د پېستلا د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یو برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا دی وی ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند لاس ورکوي، موصول طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ګند لاس ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغه توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیتری روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، جورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً خدای یو کال کې تاسو هیڅ څه وایلی سم چې په کراتو د دوی د خوانه تهدید څه وایي، ځان ګزاري څه وایي. خو دا د دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند ته نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی دی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربندو په درې ورځو اوربند کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځو اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګرې دلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل ارته تامینی قراره چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کیږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف بیخي واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامیږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سینډیا له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنگلاديش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مستوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب
سره. ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لروي چې خپل کور وساته او ګاونډی دی غل منی صدقه. یو متل دی تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن به په ماخام بریدیات کوم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دیني عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو اوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح ووسی. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا هر اقلا په بحث وشي کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دې جګړې ده، که چېرته فساد په دې نظام کې ده مشکل دې جګړې ده. نو هر برخه ته چاته سی برخه ته زیم دی جګړې مشکل ده، دی فرار دی مغز دی افغانستان نه چکیږي. دی ډاکټر یا دی استاد پونو د ټول دی جګړې پیداوار دی دی جګړې دی لاسري. نو دلته ټول ستونزې جګړې ته توجه کیږي. جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغه ته راځي. دی ولی یو شی دا ده چې نیمګړتیاوي خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوي دي په حکومت کې. متاسفانه تاسو د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم ورچولی کېږي، کشمش هم مرچ هم ورچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دی خدای په چت نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، وغوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوایم باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د پجوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات
کېږي. ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پہ ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول. هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو، او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کیږي؟
ګوره، دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې، دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې، یعنی فعلاً د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ، په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فعلاً د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زره دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلي د ننګرهار اخلي تاسو ورسره د کندهار اخلي دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسنی ډله کې حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ خو د یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی مولوی ریحان مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې یعنی مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی طالب روزل کېږي څنګه هغه د خلاصې او د قدرې یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي مثلا ځانمرګی په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي بیا یې په مسلمانانو روا وښي بیا یې په مسجد کې په ملا امام باندې د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي دیني علما نه لري دوی که دیني علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای تاسو خبرې دیني علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي حتی مناظرې ته یې بللي تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ همدغه تیر کال د دیني علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو هلته غوښتنه ترې وشوه د ټولې دنیا دیني علما راغلي وو ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې دپاره دلیل وړاندې کړئ طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مه ورکي داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري اوس یې نه لري پرون یې درلوده یوازې نیابتي یو څو سیری دي یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی کله په کوټه شورا کې کینی کله په پیښور کې کینی یا د حقاري شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وجه چې په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اختص دي که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی تاسو به د دوی د مناظرو چې لنجونه لیدلي وو تاسو به د دوی غږ لیدلی وو خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري زه دا اوس هم وایم زما د غږ به د دورا مجاهد هم اوري بل به یې هم اوري بل به یې هم اوري دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره لس نفره دیني عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دیني عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی دی واقعا دیني عالم دی د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم د ډیر کله تاسو به هم اوریدل وو چې دغه ډول بریدونه وشي طالبان هم خپل غبرګون لري د دوی وایندوی تاسو میا دونه وکړه زبی ولا مجاهد وي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري ښکارا که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې په کې ناس نه لرم فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې دغه ډول بریدونه د کولو جوګو سی په افغانستان کې
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی دا که په دامن کې هر څوک څه دی د مسولیت د طالب څخه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامه کړی دی ګډوډي جوړ کړی دی بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري هغه دا ده چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده او د سیخ برګون سره مخامخ کیږي بیا دغه برید مسولیت نه اخلي دا په کاراتو کاراتو په داشل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبرې طالب کړی خو مسولیت نه یاسته نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلی دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې د دوی په هغه ظلم باندې په وحشت باندې نه پوهېږي ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لري د ما ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرو نه دوام ورکوم ډیر مننه چې سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو سره دوام ورکوم مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیرې هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوښته سمونی غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي اوس فکر خداسي نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غک پورته کیا یو خبرګون لري دی عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز صاحبم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو تم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غږ غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دي، ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي، ولی داسې واقع چې ترڅنګ شوی دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خلې چپینی ولی حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایو دغه ما وایو دا تاسو ته د سر خطر دی او تاسو ته به دا پېښ شي تاسو ته به هغه پېښ شي. یعنی دغه ډار او ویره ولس کې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږ وباسي، د ولس په خاطر هم غږ وباسي، قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د موږ همدا دی چې موږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شوي، یوه خوله یو وخت کېږي چې موږ یو واحد اداره ولرو، همیشه څو ډله ییز حکومتونه به وجود ټاکنې شوي موږ باندې تحمیل شوي دي، نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې موږ باندې تحمیل شوي دي، ډېرې برخو کې د قومونو په نوم، د مذهبونو په نوم، د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي، هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی خپله د مغه ولس او وینو نه لاسونه سره دي، جنګي جنایات کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومه آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار، ناقص د حقوق بشر، هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکی شتون لري، نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي، دا ټول د یو مدیریت لاندې یا د یو برنامې لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
صحیح مجیدی صاحب زما په خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنپس خبر دی، به د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي، خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې په امریکا کې د پټولیز رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی، همدا اوس ساتمن پکې تاسو ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریون او مظاهره وشو غږ راپورته شو، خو ما دلته ډیره هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي درغخت پاره کار کړي، سمون د پاره کار کړي، خدمت کړي، په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تمیو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوخوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده. دلته افغانستان کې تاسول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي، په فوتبال میدان باندې، د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي، په مظاهره چانو باندې حمله وشوي، د انتخاباتو په پروسه باندې چاودنې وشوي، خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې، ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي. غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي، دیغوی وظیفه ده، دیغوی اساسی دندم ده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مونږ په افغانستان کې متاسفانه د څوکاله اپوزیشن نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده، افغانستان یو اپوزیشن نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي، ولس سرک تر او بسي کلګ وی کډیر وی یا عقلا غږ وباسي دی وی ادرس لا د عذاب په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونې کیږي، د حکومت د مان نه خلک کوي په خپل ځان باندې، مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په بوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نور د فیسبوک
ډیر زیاته مان نه مجلسي
دوی ګټ اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم، ولی متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته.
ډیره مننه مجید صاحب، په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پای ته ورسیده. خو
25 دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50
متاسفه مې چې حکومت
ته کړې نه ځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.